سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخ کې لاس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې ازادي رادیو مجله خبريږي خو په لومړي 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو. پیل به په خبرونه وکړو. د مهمو خبرونو سرټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمشنرې ایلوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 15,000 کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ګورم لاتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له 30,000 افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو سولو پروژې هم عملی کړې دي. د طالبانو حکومت ویاند وایي وروستیو درې میاشتو کې 480 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلی مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړی هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. په لندن کې میشته یو څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکه کړي او بندیزونه پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا 2 ساعته وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2021 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دی چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلېرویشتو کلونو راهیسې روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندارو مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤول وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له افغان میرمنو د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړي دي. تفصیل اسدالله لودین ناورو.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
له کله چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې یې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو دغې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپلې راتلونکې ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیا نیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکړې او ورته نورو مسایلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
ژوند
آزادي خزینه پر سر اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د بریټش کونسول نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دي او هلته یې ځانونه پټ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هغه کسان دي چې د برېټانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول، خو د برېټانیې چارواکو له لورې تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې برېټانیا ته راشي. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د برټش کونسول پخوانی مسول جوزف سټون د بریتانیا د کابینې غړیو ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید بریتانیا ته راشي، خو د ده په وینا له څو میاشتو راهیسې د ده غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. جوزف سټون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي، او د بریتانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د بریتانیا د حکومت مامورین دي، خو اوس یې غم نه خوري. سټون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې بیا د یو شمېر هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستانه په روسیو کې بریتانیا ته رسېدلي دي. دا ورځپاڼه د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د بریتانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیځ کې د ګرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسېدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل، او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړ یې هلته له افغانانو او یو شمېر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د لویدیز بل خبرونه هیل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالي مډال هغو دریو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14 وسپارل شي. دا خبره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده، خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نومونه به یې نه اخلي. هیل لیکي تر اوسه سپینې ماڼۍ په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې یو مډال به د پوملي په نوم هغه پوځي ته ځانګړی شي چې په 2013 کال کې د یوه ټپي عسکر ژوند هغه مهال وژغوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوځیانو پر اډې برید وکړ. دا کس په 2016 کال کې هم دې جایزې ته کاندید و، خو بیا د بل پوځي په برخه شوه. د ورځپاڼې په باور دوه نور پوځیان چې د امریکا د ویاړ په مډال به په غیاب کې احتمالا ونازول شي، یوې په 2015 کال کې په عراق کې وژل شوی، بلې سیلس نومیږي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې وه، او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووژل شو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقونو د شاتګ خبرداری ورکړ. نوموړي دا څرګندونې پرون د هغې آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې. د ډیموکراسۍ د ژمنو د تازه کولو لپاره جوړ شوې دا غونډه دوه ورځې روانه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په اړه راپور لري چې اسدالله لودین جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه. بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتا غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري. بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي. د دغو اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دوی د خپل قدرت او پنړی کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي. دوی لروونو ستوندو سره د مقابله لپاره ځپون کې سیاستونه او اقدامات شلاره بولی.
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او دغه راز بلاروس او یو شمېر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګه شوې. بایدن ویل ډیموکراسي ناڅاپي نه رامنځته کیږي، او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي. د دې په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده. سپینې ماڼۍ دا دوه ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او هم فکر متحدانو لخوا د استبداد، فساد او بشري سرغړونو د مقابلې لاره بولی. د دې غونډې له پرانیستو سره هممهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې 440 میلیونه ډالر برابر کړي. د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي. بایدن دا غونډه د ګډې راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ.
Democracies are not all the same.
ډیموکراسي ټول یو ډول نه دي. په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي، خو زما په نظر هغه غوروي چې نن په ګډه پرې خبرې کوو د ګډې راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده.
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین، روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوي چې وربلل شوي نه دي. له غونډې مخکې په واشنګټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپلو حکومتونو له جوړښته دفاع وکړه. دوی دواړو په دې مقاله کې چې نیشنل انټرست مجلې ته یې لیکلې، امریکا تورنه کړې چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایدیالوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد یې د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپو ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رادیو مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته پکار ده او اکاډمیکو ادارو ته پکار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پرېښول چې د وس رسېدې د پښتو لپاره چې به کم کار کوي دغه غونډې ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو بیا واکمنی دو سره اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکه په دویمه برخه کې به د هغه د درې نورو کتابونو په اړه معلومات واوري.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یاد ده چې د خپل زینه برده دی، د خپل زړه هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي مړیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې په لیله فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی وو، په خیبر پښتونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی وو، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پښتونخوا ته راغلی وو، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو لمخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو لامل د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی وو چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی وو. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری وو چې په فلمونو کې د لوبیدو تر څنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی وو. په لوګر کې د شاعر دور محمد گوهرین منځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد گوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې لوینا او وروسته در محمد گوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې خاغلی گوهری په ستاین لیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد گوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژبپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر، معیاري پښتو، موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو، خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښاد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1910 لمریز کال کې په اولو نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1918 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې لیات پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وو چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده. په دې کې ډېر کړه په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه وو، دی څو فکټوریزه شخصیت وو، ښه لیکوال وو، معذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژبپوهان و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قرآن مل مرحوم پالوال څو اړخیز شخصیت یادوي او مړینه یې د هیواد لپاره ستره ځای بولي.
هغه یو عالم شخصیت و، پوه شخصیت و، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنی انتروپولوجیست و. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې مور د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې چې د مملکت په سطح باندې، د ملت، د اقوامو، د قبایلو، د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل. په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په سطح باندې نه معلومه دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبري کولی او له دې څخه په یو شمېر ژبو ژباړي هم کړي دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکی شرشاه رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نه یوازې پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مژواندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې واقعا خورا ډیر مخلصانه کار کړی دی او ډیر ستړی کار یې کړی دی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډیره پاتې ده و رسمي ادارو ته پکار ده او اکاډمیکو ادارو ته پکار ده چې د ده د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسې راونغاړي.
ځینې یې چاپ دي او ځینې یې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وسلری چاپ کی، نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال غنی رسالیه او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ اثارو شمیر تر 500 پورې رسیږي. مشهور اثار یې معیاري پښتو موږ محو کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند وروستي کلونه په ډیرې بېوسۍ کې تیر سول. هغه 15 کاله په یوه تیاره او نمناکه خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره یې څوک نه وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیر ونه یې ل لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری وو، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر، ګوهر سره نږدې د دوی یو کلی دی. هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکهګان ډېر پخوا سوهلي پښتونخوا د ژوب ښاله راغلي وو او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اګست 1948 کې عمر ګل اسکر زېږېدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوري له لورلای له راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټ له راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سمو د کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شعبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 6 کاله پوره کېدو بعد یې په 2008 کې ریټایرمنټ واخیستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پرله پسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپ رایټر دنده ترسره کړله. اول ته ډېر پروګرامونه د ده د قلم له لارې نشر شوي دي. د هغه ترڅنګ د ریډیو دپاره چې دوی د ډرامې لیکلي دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاته وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګري لیکوال یو ادبي څانګه خلاصه کړه. دا ملګري لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پرله پسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپل هم د هغه ممبر پاته سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزی. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دادی، دا ټوله د ملګری لیکوال به زه دا ووایم چې روزل سوي دي، ځکه دا ناست چې به کېدې دا داسې ناستې وې چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د به هر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر و بر څه چې به هر څوک راتلی، هغو به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه به دلې، په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانانو روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دی څو واره د دې صدر پاته سوی دی، مرستیال پاته سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، کوم رپورتاژونه چې دي، هغه راغونډ کړي ولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا او سره ونه کړه او هغه دغې پاته سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پرله پسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړې. د یو نږدې ملګري په حیث چې ما 15 کاله د ده سره نږدې وخت تیر کړی دی، یوه غونډه دنه پرېښوله چې د ده وس رسېدی د هر د پښتو دپاره چې به کوم کار کېدی، د هغه غونډې ته ځان رسوي. که به یو د خوشحالي موقع و دلته ځان رسوي، که به یو ملګری ناجوړ و د هغه پوښتنې له بتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښاد اسکر شاعر و، شعري ټولګې چاپ وې، که په شعر یې تبصره کېږي، نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنګونه وینئ؟
د شاعر په حیث عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر وو، خو د هغه تر څنګه د یو با عمل صوفي هم وو، ځکه د ده په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې، د یو څېړونکي په توګه کراته ووایې تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
څېړنیز کار په حواله به زه دا ووایم چې د ده لومړی کتاب چې وڼیسي وه چې د کوټې اکاډمي لخوا چاپ سو. وڼیسي زموږ په سیمه کې ترینو مو ته وایي، او وڼیسي هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د ده یو دغه اثر چاپ شوی دی. دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې شوی دی، خاطرې او نظرونه، د ده هغه په کتابو باندې سریزې دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه ده راخیستې دي، هغه یې چاپ کړي. دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي. دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي. نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو. له دې سره د ده په سوو په زوم د سوو سره هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې ده ویلي دي، یا په خلکو په کتابو یې تبصیرې کړي دي، یا یې سریزې پر لیکلي دي، هغه ناچاپ پاتې دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسو به یې دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي هلې ځلې کولې، او دا بنیادی طور خو د شاعر وو، خو د هغه وروسته چې د کوم کارونه کړي دي هغه دومره بشپړ کار ده کړی دي، او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډېر کم خلکو کې وینو. د ده لویه ځانګړنه چې کوم په ادب کې ده ته مقام ورکوي، هغه د ده د کوټې په اردو ورځپاڼه جنگ کې پرله پسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کاله وچلېدی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده، یا چې ده به شرکت کوي په پېښور کې، په شمالي پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، تر دهاند پورې چې د افغانستان څخه کوم میلمانه راتلو، یا په خپله چې ده په کندهار کې، یا په 2009 کې په کابل کې کوم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی، نو ټول هغه کوم غونډې چې به کېدې، یاد غونډې به کېدې، تعزیتي غونډې به کېدې، یا به چې کوم میلمانه راتلو د هغو سره به ناستې کېدې، یا په کتابو به تبصیرې وې. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کاله هغه تاریخ دی چې ده په دا کالمانو کې خوندي دی، او پرله پسې یو سړی چې 15 کاله هره اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د ده په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړه خزانه ده چې زموږ تېر تاریخ موږ ته رایادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندي هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه، د اکیډمیانو کار دی، او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدی سي چې د ده دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي، په اردو کې هم چاپ کړي او په پښتو کې هم چاپ کړي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې د اسکر صاحب په ادبي کارونو کې تاسې کومه داسې ځانګړنه لیده چې دی له نورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل سي چې اسکر صاحب کومه ځانګړنه تاته ډېر اپیل کوي، نو زه به دا ووایم چې پرله پسې و نورو ژبو ویونکو ته، یا اورېدونکو ته، یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورځپاڼې له لارې دا د ده داسې کریډټ دی چې موږ په پښتو کې کم سې کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دي. ولې دا ورځپاڼه داسې وله چې د 15 لکه یې ونیسي 15 لکه کسانو دا کتله؟ نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی، د دپاره چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی، دا د ډېر لو ځانګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی، او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی، هغه وخت د ځواني وله او حالت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې، بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي، داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل ژبې، د خپل قام، د خپل ادب د پاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل خپل اسکر کې ولو چې د ژوند در پای پوري د هسي جاری ساتلې خو په ډیر خوشنۍ سره چې دته د سرطان ناروغي ول او 15 میاشتې مخکې هغه موږ تشخیص کړی ول خو دې خبر کړی نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې هم زما د سره دوه ورځې پرله پسې ملاقاتونه وسو په ډیر ښه انداز باندې د ژوند د اخره پورې هم اف ونه کړو چې یا زه ناجوړه یم یا دغه یم او پرون په 13 دسمبر چې دی وفات شو د اخره پورې موږ ورسره وو او د کوټې چاوڼۍ په قبرستان کې مې وخاورو ته وسپاري او دا وخت موږ د ده په فاتحه ناست یو او د ده یاد د ده ادبي خدمات به تل زموږ په زړونو کې خوندي وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
افغان هنرمندان وایي د طالبانو له بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوپ شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پرېږدي او د ژوندي پاتې کېدو او یوې مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نورو هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخکې په اړه سوچ هم نه و کړی. د دې هنرمندانو له ډلې یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر 1.5 افغانۍ وګټي. خود زیاتیدون کی فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړي مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي خو لګو تو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. خای دا بیسوري د دې لامل وی چې لګ تر لګه 2 میاشتې د طالبانو لويري د دې رباب تارونه نه دی چیرل شوی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پایل راهیسي د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شلکسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې 3 ورځې په نهار روژه نیولې. شړای پستونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي 30 کسان ډوډۍ خوري. موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما 3 ورځې روژه نیولې ده. ما څه خیر روژه ثوابي کې ده زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړې خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده خو د وروستۍ سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ 4 نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او 100 ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پېښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله نه داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دا هغه نه ده زبل شوی دی چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہنر تو اجازہ بھی او معنی نے بھی اوسر مقصد کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کارنہ تصویر اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی وید مقبول اعتباؤ کو نو کم شے سے غیر شرعی اجازت شریعت اور کرنے بھی افغانوں بید مختصر موافق ذکر بھی سیدھا مسئلہ تھا افغانستان دے شرعی نظام دے حکیمیت کے دور پار ڈیر قربانی ورکڑی.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي، چې په تیره خپرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلی سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټی، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نو تاسو ته که نه. موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمفونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمفونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څونه غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشۍ تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي. کمزوری کیږي او موږ روحي دریستاوړو. روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډېر واړه اوس څوک بل ډول تبصرې راوانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درځم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی، نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا شي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی، دا ویش پرته موږ تاسې له ذهنه دی باندې نسته. زه مې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شاید ډیر شیان ویزه باول ولم، یا مثلا د پیسو یو بنډار راو بس ورته کېده او د تا هغه د ماشومان شي خو کې هغه چاکلیټ ورته کېده چې کوم یو اخلي. کنه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده، د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده. زه چې دعوا کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بدینی ده. کنه که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وختي چې دا خبره کم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، د هر شبه دون عمر کې چې شاید نور کسانې په کلونو ونه پی. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسو راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج دی خدای پالنه دغه ده چې خدای ته تسلیم ووسی. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د ایران د خزالو ترمنځ هیڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم ووسی. ټول قدرت باندې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړیو نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاست. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښیږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کې هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یو وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي، ډېره مستقیمه نه وي، ډېره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وی چې یو څوک راشي هغه لري کې او هغه څه چې هغه د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لري کې او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه هر څوک دا نشي کولی، که یې نشي کولی کوم عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر هغه انسان لپاره دي چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندي کشف ته مخه کړه، د حقیقت سره پروغه کیسي. دا د هر چا لپاره دي، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو له لارې یا د ذهني حواسو د فلتر له لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما زموږ کتابونه هم دغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. بار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی را سره کړی وه چې قطع نه ولوستی خو هغه لیکلي وو دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوسته زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري خو ورباندې کمنټ لیکړی وو چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هیواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پرد څه سه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق قوت ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه کا زړه دغه کا انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهنه برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي ما ډېر خوښېږي او زه خپله هم په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ چې لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده، موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلار لماز دیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیردی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارا نشوی، درمیش پنکه چشوی، رما لار تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگ شوی تور وریز ٹنگ شوی لار کی کند تباہی دا یو منحوس سیاہی دا دار مبد ترشپولا روغ نورسی ٹولا د تیاری لخوش ویری زاری و چاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی در میش پنکای چشوی پتیارو کن غختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا
د برزخ پتا خانو کې بد روحونه پچجو کې زړه چودون کې شان مزل ده مل پمل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شتا نه رهبر باندې باور شتا د رمیش پونکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پونکیه څه شوې تا چې پرېښودله لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شوره شان ماتم دی غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږ بندي ده رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونی دې پرې وشوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې د رمې شپونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه رانه وڅنډه ګردونه رمه بوزه دې تر کوره له لیوانو یې وژغوره زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمې شپونکیه څه شوې
Thank you. بیان در هر شمره